السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د غړې کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرزونه او هیله می قبول کړي. په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پاکستان، سیمې او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د قومي د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلیانو غونډې وشوې چې پکې نوو منتخب غړو سوګند واغسته. د بلوچستان د کویلې پکان کې د 14 لورچې د وشل شو شمیره وو ته رسیدلې ده. او په ایران کې د اقتصادي جرمونو سیټ په کاروایانو کې وش په تکسان نیول شوې دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې نو منتخب شو غړو نن سوګند پورته کړ. د دې نه دا سوګند د پاکستان د قومي اسمبلی په خاني سپیکر آیا صادق واغسته. هغه په دغه موقعه ویل او نورو غړو چې سوګند پورته کولو دایي وینا وه،
حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی کې هم نن غونډې وشوې چې پکې نو منتخب شو غړو سوګند پورته کړ. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د قومي اسمبلی سپیکر د غم رستیال ټاکل لپاره به غونډه د چهارشنبه په ورځ کیږي. د بلوچستان په سنجدی کې د کویلې پکان کې 14 شوې چې پکې وو کسان وشل شوې دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون شوې ده او پکان کې د شپږ کسان اوس هم روک دي. پولیس چارواکي وایي د ګیس لیکېدو له بچې په امدادي کارونو کې خنډونه جوړیږي. په پاکستان کې د کویلې قانونو د مزدورانو اتحادیې ویلي په هیواد کې هر کال شاوخوا 200 کسان په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې مړه کیږي. بلخوا د بلوچستان په چمن کې تیر ماښام په یوې بمی چاودنه کې یو تن وشل شوی او د امنیتي سواکونو په ګډون سوار لستانه پکې زخمیان شوی دي. د پیښې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلی ده. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي د پښتنو د نورو حقونو ترڅنګ به د غي په سیمو کې د وسایلو ترلاسه کولو لپاره هم غږ پورته کوي. منصور پښتین پرون په سوابه کې د تحریک جلسې پر مهال د لادرکه کسانو عدالت ته وړاندې کولو او په قبایلي ضلعو کې د امنیت ټینګولو په اړه خپلې غوښتنې تکرار کړې او وی ویل د پښتون ژغورنې تحریک په پرونی جلسه کې د نورو مشرانو ترڅنګ د تحریک غړو محسن داوړ، علي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ هم ویناوي وکړې. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وای نن په کابل کې د غزنی د روان امنیتی وضعیت په اړه لاریون کوي. امان الله کامرانی تیر شپه مشال ریډیو ته ویل طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده، حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان د شورا ولایتي دي، که وکیلان د پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلام لازمه د پوغ اندازه دفاع نه ده سوي.
بلخوا د افغان ولسمشر دفتر ویان بیگانه وخته مشال ریډیو ته ویلي د امنیتي سواکونو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې په غزنی کې د وسلوالو د ځپلو لپاره اضافي سواکونه هغه ولایت ته دي واستوي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان په هیواد کې د بشري مرستو، یتیمانو تعلیم او بې وسله ماشومانو لپاره د خیر ښېګڼې یوه اداره جوړه کړې ده. 19 کلن راشد خان په خپل ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک لیکلي دي چې راشد خان فاونډیشن به ضرورتمندو ماشومانو ته د تعلیم ورکولو، له یتیمانو سره مرستې، صفا اوبو، صحت اسانتیاو ورکول لړکی کار کوي. راشد خان په مه میاشت کې په هند کې د پریمیر لیګ کرکټ لوبې د غوره لوبغاړي د پیسو ایوارډ، د جلال آباد د کرکټ په میدان کې د شوي برید د قربانیانو لپاره اعلان کړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د ایران عدلیه وای چارواکو د اقتصادي جرمونو ضد په کاروایانو کې 16 کسان نیولی دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول شوي دي چې ایران د امریکا له نوو بندیزونو سره مخامخ شوی او په هیواد کې د پراخو درغلیو ضد احتجاجونه دوام لري. پرون په سرکاري ټلویزیون په یو بیان کې د عدلیه ویاند غلام حسین محسنی وویل 16 مشکوک کسان نیول شوي چې پکې ځینې په ضمانت خوشي شوي دي او د چارواکو حکومتي او شخصي کارکوونکو ځینې نورو کسانو په ګډون په څه باندې 100 تنو سفري بندیزونه هم لګول شوي دي. د نوموړي د بیان لاغي او وروسته مخې ته راغلي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له مالي جرمونو سره د چلند په خاطر د خاصو عدالتونو د جوړولو غوښتنه ومنله. په شام کې د سرنې ادارې او د اپوزیشن فعالانو ویلي په ادلیب کې د وسلوالو په ډیبو کې چاودنه شوې ده چې د 12 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان پکې وشل شوي دي. د اپوزیشن ملشو ویلي دا پیښه پرون د ترکیې له پولیس سره نیستې په سار ماده خارګوټي کې شوې ده. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي او زخمي شوي ټول ولسی وګړي دي او کنه. او د چین سرکاري میډیا نن ادا کړی چې هواد یې په سینکیونګ صوبه کې د یوې لویې حادثې مخنیوی کړی دی. دا د ملګرو ملتونو د څرګندونو وروسته د چینایي چارواکو لومړی بیان دی. ملګرو ملتونو د وروستیو کې ویلي ول چې له غور څخه د شاوخوا 1 میلیون خلکو د وتلو خبرونو په اړه سخت اندېښمن دي. د امتیازي چلن ضد ملګرو ملتونو ادارې د اګست په 10مه ویلي ول چې په چین کې غور خلک د سخت دریځې ضد مرکزونو کې پاتې کړل شوي. په میلیونونو خلک بیا له سره د ستکړو کیمپونو ته په تللو مجبور کړل شوي او دا حالات به د چین ایغور سیمه په کې خانه بدل کړی. د چین چارواکو ویلي سینکیونګ د داعش او بلتون غوښتونکو لګواخونو سره مخامخ دی. چارواکي زیاتوي داعش او بلتون غوښتونکي الته د بریدونو منصوبې جوړوي او په مسلمان ایغور اقلیتونو کې تناو پیدا کوي. د خبرونو پای او زم د همکارنا د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 80 پیسې او 150 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ او 2.60 روپۍ. یو سعودي ریال 1.10 روپۍ او 1.90 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.50 روپۍ او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 3 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 کم نه کم 6. په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واوري. نن د پاکستان د قامی اسمبلی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د صوبایي اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپل چوکیو سوګان پورته ک ل پیښور کوټه او اسلام آباد تازه حال درکو. بلخوا سیړونکو وای پارلیمان ته د زیاترو پخوانی سیاستوالانو په رسیدو کې ناکامي به د هیواد په آینده اثرات ولري.
دا ټول کسان چې دی بیر بیل ګوندونه نه وو. هر ګوند چې دی خپل یو نظریه به وای خپل یو سیاست به وو، نو هغه هم بس کمی پکې بخکاری.
تیره ورځ په سوابی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه چې پکې په ګڼ شمېر کې د لادرکو خلکو خپلوانو هم ګډون وکړ. دغلته ورغلې د یو لادرک تن میرمن له حکومت څخه غواړي پرون عوامي نېشنل ګوند د بابړې د شهیدانو ورځ ون مانځله چې پکې شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. د افغانستان د انتخاباتو ځینې کاندیدان دا کوي چې د یو سازش پر ترس کې یې نمونه د انتخاباتو له فهرسته لرې کړل شوې دي. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی اجلاس را غوښتل شوی و. په کوټه کې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی اجلاس او همدارس په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی اجلاس را غوښتل شوی و چې پکې نوی منتخب شوو غړو د خپلو چوکیو سوګندونه پورته کړل. موږ هڅه کوو چې خپلو همکارانو ته ورسیږو او په پیښور کې په کوټه کې او په اسلام آباد کې د اغینا تازه حال واخلو چې دغه حلف برداري چې کوم تقریبات شوې دي کوم مراسم شوې دي په دغه کې څومره خلکو سوګند پورته کړ. ویل کېږي چې ځینو سیاستوالانو کوم چې دوا یا د دوو نه زیات چوکۍ ګټلې وي اغي یا خو صوبایي چوکۍ ځان سره اشاره کړې ده او قومي پریخې ده یا به قومي چې اشاره کې نو صوبایي چوکۍ به پریدي او دغه راز دغه چوکو باندې به بیا انتخابات کې په خیبر پښتونخوا کې په دوو سیټونو باندې له دې وجې چې په امیدوارانو یې بریدونه شوي وو. په پیښور کې یو امیدوار د صوبایي اسمبلی د چوکۍ په 14 کې وجل شوی وو، هغه چوکۍ باندې انتخابات پاتې دي. همداراز په ډیر اسمل خان کې بیا په یو بل امیدوار باندې برید شوی وو چې پکې هغه وجل شوی وو او دغه امیدوار د دغه امیدوار د وجنه لوجه ماغا دغه باندې انتخابات پاتې دار از د شنګلی چې کوم انتخابات شوی وو په شنګل کې یو صوبایي حلقه وو پاغه کې د خزو د وټونو رای شمیر کمونو دغه د وجنه پاغه به انتخابات بیا کېږي. دا وخت موږ سره د کوټه نه د مشال ریډیو همکار د ټلیفون په لیکه ده. سلامونه مو قبول کړئ. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی دغه غونډه چې وشوه څه تفصيلات دي؟
ډېر مننه. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غونډه لا اوس هم روانه ده. په دې غونډه کې تر ټولو لومړی چې کوم نوی ټاکل شوی غړی وو د اسمبلی تقریبا 60 غړي راغلي وو، نو په 15 کې هغه خپل سوګند پورته کړی او دا وخت دی د حاضری پر رجسٹر باندې خپل حاضری لګوي. د بلوچستان اسمبلی سپیکر چې د میرمن رایلا دورانی هغه هغه د دې څخه حلف واخیستی او دا وخت چې دی په اسمبلی کې چې کوم د اسمبلی غړي دي چې په هغه کې د بلوچستان عوامي ګوند، پاکستان تحریک انصاف، بلوچستان نیشنل ګوند، عوامي نیشنل ګوند او دغه ډول نور سیاسي جماعتونه لکه متحده مجلس عمل غړي چې دي هغه اوس پر د حاضری پر رجسٹر باندې دا وخت چې دی هغه د حاضری لګي او ویل کېږي چې د مازګر چې دی هغه به د سپیکر او د ډیپټي سپیکر ټاکنې هم کېږي. خو تر اوسه چې دی د بلوچستان اسمبلی چې کوم دی د هغه لخوا تر اوسه اعلان نه دی شوی چې د هغه لپاره به دوی څه انتظام کوي.
سمه ده. نور تفصیل د پاره به هم تاسو ته راځو او په خاص توګه باندې د سپیکر او ډیپټي سپیکر د بلوچستان د صوبایي اسمبلی چې کوم انتخاب کېږي په هغه باندې به په راتلونکو خبرونو کې تاسو سره خبرې کوو او خپل اوریدونکو به خبرو. دا وخت موږ سره اسلام آباد ته ورځو او د مشال ریډیو همکار نه معلومات اخلو چې د قومي اسمبلی د غونډې څه وشو. ګرانه سلامونه مو قبول کا. د قومي اسمبلی چې کومه غونډه کېدله د هغې څه تفصیلات لري؟
ډېر مننه منور شاه. د قاضي غونډه چې نن کومه په 10 را بلل شوې وه چې په کوم کې د نوي منتخب استادو نه سوګند اغسته کېدو، نو هغه سوګند واخیستل شو او دا مهال ځینې د سیاسي ګوندونو مشران یا غړي چې کوم دي هغه د پارلمان د ودانۍ بهر راووتل. خو ځینې لګیا دي اوس هم دننه کوم د دستخطونو عمل دی روان دی، لګیا دي خپل دستخطونه کوي ځکه چې اولنۍ حاضري ده په پارلمان کې. نو هغه حوالې سره لګیا دي دستخطونو سلسله چې هغه شروع ده. خو دا ډېره لږه شېبه وړاندې چې کوم دی د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن عارف علي زرداری چې کوم هغه شیخ رشید د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی مو هغه د پارلمان د دننه راووتل او اي دديزين الله له خدا وخ عمران خان، شاباش شریف، بلاول بوتو زردي يا نور چتونه پارلماني ازي دي هغه دا وخت پارلمان د وداني دننه دي او غي لګيا دي. هم دا سلسله روانه ده.
سمه
غونډه چې کومه واغه د سپیکر صدر صادق مشري کی شروع شولا او چې کوم 300 او 150 څخه زیات امیدواران چې کوم غټلي وي یا په مخصوص سټینو راغلي او د هغه څخه سوګند واخسته شو.
سمه ده. سشميره معلومه ده چې سمره کاندیدانو سمره دغه چې د قومي اسمبلی ممبرانو سوګند پورته ک
منور شاه په دوه چوکو باندې چې کوم ټول د قومي اسمبلی 202 او یا چوکۍ وي پاغې کې په 202 باندې انتخابات شوي خو پاغې کې ځنه چوکۍ د سویل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې کوم په 15 سیټونو باندې کامیابی ترلاسه کړې و هغه به څلور پلیګدي اس نور ځنه غلام سرور خان چې کوم هغه په 2 سیټونو باندې دغه شان چې کوم پاس دي نو دا تقریبا 8 سیټونه جوړیږي چې دا پریز نو 300 او مخصوص او یا چوکۍ چې ورسره کې نو 301 دیر شه 302 دیر شه داسې چې کوم هغه نن په پارلمان کې موجود او هغه
سوګن پورته کړو. سمه ده، ډیره مننه. نور تفصیل لپاره به هم تاسو ته راځو، ورزو پیښور ته. او په پیښور کې د خپل خبريال خالد خان سره خبرې کوو. خالد خان، که زمونږ آواز اوري نو سو شو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی چې نن غونډه وه، په دغه کې څه کاروي وشوه؟
بالکل ډیره مننه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د نوې منتخب شوې د صوبایي اسمبلی غړو چې دی هغه سوګن پورته کړو او خپل لاسلیکونه وکړه. د دغې غونډې مشري د پاکستان مسلم لیگ نواز د ارتباط نه منتخب شوې سردار اورنګزیب نلوټه مشري کوله، ځکه چې د پخواني د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر قومي اسمبلی ته تللی دی. نو دا ډیپټی سپیکر هم نو دغه مشري هغې وکړه. ډېر زیات د پاکستان تحریک انصاف کارکنان راغلي وو. هغې د هر کم امیدوار چې به پاسېدو او د خط کولو یا سوګند پورته کولو د هغې په حق کې د نارې والې خو ډېر پوره منه شوه. د سوچېنه پس په صوبایي اسمبلی د سپیکر او د مرستیال سپیکر دپاره ټاکنې کېږي، هغې انتخاب به کېږي. د هغې دپاره 15 اګست مقرر شوه. هغې دا هم وویل شو چې د اپوزیشن د طرفه که څوک دې دپاره کاغذونه جمع کوي یا د حکومتي د طرف ګوندونو د طرفه خو د مخکې نه د اکبروي بنوم دی هغه به خپل کاغذ جمع کوي. نو په 15 اګست په دغه
سپیکر او د ډیپټی سپیکر
دا به هم وایي ما چې د زنانو
سامه دا خالد خان غږ مونږ ته نه راځي، خو دوی دا وایي چې کوم مخصوص چوکۍ وي د ښځو دپاره په هغې کې چې کومې منتخب شوي دي او د هغې نومونه راغلي دي، نو هغې هم ځینو سوګند پورته کړی دی. د سپیکر او ډیپټی سپیکر د پاره به انتخاب د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی انتخاب د 15 اگست باندې کیږي، نه سبا نه بل ورځ. ورزو او تاسو واوریدل چې د قومي اسمبلی او د راز د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان صوبایي اسمبلی نوې منتخب شو غړو د خپل چوکیو سوګند پورته کړ. د جولای په 25مه انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی قومي اسمبلی کې ډېر داسې سیریشته دی چې په اول وار پارلیمان ته رسیدلی دي، خو د دې ترڅنګ ډېر شمېر بیا پخوانی تجربه کار سیاستوالان په ټاکنو کې بریالی شوی نه دی او اوس د اسمبلی برخه نه دی. د نوو سیاستوالانو د راتګ او د پخوانو د غیر موجودګۍ به د پارلیمان په چارو څه اثرات وي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکل رپورټ اورو.
د تیری قومي اسمبلی په مقابله کې دا ځل ځینې سیاستوالان په قومي اسمبلی کې نه تر سترګو کېږي. په دې کې نواز شریف، مولانا فضل رحمان، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو، سعد رفیق او چودري نثار په ګډون ځینې نور سیاستوالان شامل دي. دا هغه سیاستوالان وو چې په پارلمان کې به د هیواد په کورنیو او بهرنیو تګلارو ترڅنګ د قانون جوړونې په چارو کې ډېر فعال وو. دا کسان څو ځله د قومي اسمبلی غړي پاتې شوي وو، خو د دوی په قومي اسمبلی کې نشتون به آیا د قومي اسمبلی پر چارو اغیز وکړي که څنګه؟ په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید وایي چې اغیز به وکړي.
اثر خو به خامخا کوي، ولې صدا ټول ډېر داسې تجربه کار سیاستدانانو د ژوند او د سیاست هر پیچیدګۍ نه او هر قسمه بحرانونو نه تیر شوي دي. دا ټول کسان چې دي بیر بیل ګوندونه نه وو، هر ګوند چې دی خپل یو نظریه به وه، خپل یو سیاست به وو، نو هغې هم بس کمی پکې بخکاریږي. اوس که تاسو امین نیشنل پارټۍ وګورئ، تشیو کس قومی اسمبلی کې د اغوی طرف نه راغلی، نو د اغوی چې کوم نظریه لرل یا چې هر مطالبات لرل، اغوی هغه سه خبره بنه کیږي چې څنګه په خوا کې ده.
که یو طرف ته یو شمیر تجربه کار سیاستوالان له اسمبلی بهر دي، خو داسې ډیر کسان هم سه چې په لومړي ځل د قومي اسمبلی غړي جوړ سوي. په دې کې د بېنظر بوټو زوی بلال بوټو زرداری هم شامل دی. قریش خټک وایي په قومي اسمبلی کې به د پخوانیو تجربه کارو سیاستوالانو د نشتون کمای محسوس نسی.
دا نوی خلق چې کوم راغلی دي، زدا محسوم په دې کې داسې خلق شته چې هغوی به کوشش کوي هغوی د لکه بلاول بټو زرداری چې دی هغه په اول ځل باندې پارلیمان ته راځي او هغه مخې ته یو پوره اوږد سفر چې دی سیاسي ورته پروت دی، نو هغه به د هغې په شان د خلکو د هغه په شان نور خلک دي، هغوی به دا کوشش کوي چې د پارلیماني روایتونه چې موجوده کم ښه دي هغه هم په مخکې بوزي او نوي ښه پارلیماني روایتونه جوړ کړي.
قریش خټک او هارون رشید دواړه دا خبره کوي چې ځوانان یا نوي کسان له نوي انرژۍ فکرونو او سوچونو سره پارلمان ته راغلي، نو ممکن ده هغوی په پارلماني چارو کې خپل شونډه واچوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ د بلوچستان په سورنج سیمه کې د کویلی یاسکرو په یو کان کې و چاودنه شوې ده. د چاودنې په وخت په دغه کان کې دیارلس مزدورانو کار کاوه چې پکې تر اوسه د وو کسانو مړي ریستل شوي او د شپږو کارکوونکو د مړو ریستلو کار روان دی. چارواکي وایي دا چاودنه د ګیس له امله شوې ده. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
د کوټ څخه 40 کیلومتر لری و ختیځ لورته د سورنج پسیمه کې د سنجدی په غرو کې د اتوار په مازګر د ګلانی کول کمپنی په یو کان کې هغه وخت چاودنه وسوه کله چې هلته 14 مزدوران د کویلې پر استولو بوختو. د پیش سمدلاسه وروسته په ګڼ شمیر کې ځایي مزدوران د مرستو لپاره هلته رسیدلي او د غزمنو مزدورانو د رایستو کار پیل کړی دی. تر دم ګړی پورې د وو مزدورانو مړي رایستلي او د شپږو د رایستلو کار لا روان دی. په دې اړه نور حال په کوټ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزی سرمنشي سلطان لالا او مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړي او ویل چې پرایستل سو مړو کې د زیاترو تعلق د سواد دیر او شانګلا سره دی.
کم ایمرجنسی لاری گیس د اخراج د پاره د گیس د وټولو د پاره هغه لار اوسه سوي دي. په دې چې کم مین لار د اخراج باندې غر رانه لیدلې دي هواغه کم د ترالی چې کم کیس دی هغه څه کی خراب
دی. په پښتنې په جواب کې سلطان لالا زیاته کړه چې دغه ډول پیښې د ټیکدارانو او د کویلې د مالکانو د غفلت او لاپرواهي د وجره منطقي دي. بلخواته په کوټ کې د کویلې یا د کانو د څارنې د ادارې یو مشر افتخار حسین ویل دي چې دا پیښه په کان کې د ګیس له امله سوې ده او وروسته به دوی د پیښې په اړه خپلې پلټنې پیل کړي او چې د کوم چا غفلت وي د هغو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د سورنج په سیمه کې د دې څخه له مخه هم څو ځله دغه ډول پیښې رامنځته سوي دي او د یو راپور له مخې په روان کال کې په لسګونو مزدوران په دغه ډول پیښو کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون په سوابۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. دې جلسې ته په ګڼ شمیر کې د لادرکو کړل شو کسانو د کورنیو غړي هم ورغلي وو. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین غونډې ته وویل چې ډېر زر به د پښتنو د حقونو لپاره اسلام آباد کې په لویه کچه احتجاج پیلوي. د دغه جلسې حال په دې رپورټ کې اورو چې د یو لادرکه کړل شوې تن د مېرمنې په خبرو شروع کیږي.
پولیس چاپا ولګول خپل کور نه
وته
لري نن نه پورې سپته مونږ ته نشته لري چېشته او کنيشته ډیر خلک غاده چې مړ کړه لري او بو ته ورزولې سوکراته سوي سوکراته سوای بس ښکار سپرې غم کې پراته یو
دا د سوابه د کالو خان سیمه یو تور سره ده چې د ذاکر حسین په نامه خاون یې ل 2018 کال راهیسه ورګ ده سوابه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته د خپل میړه عکسونه په دې هیله وروړی وو چې د مونډو لارې به برابر شي
چې را پرې نه توکا به را پرې چې سبنای وطن حاله د نیور کې چې مونږه د مور سره تسلیو کې چې مونږ تاسو ته او سکول کې استاد او های سکول کې ما په زما شومان دي بس یو بل د زکات پیسې راکې ول به مونږ خپل زکاتونه او سمونه خلق راکی واغی تا ممکی ناستو او بس یو بلا بان چستو سود مینو که ایوان وقتی رو وارد کار وارد ری وارد ری ماشومان دی
دا پختون جغورانی غرزان گوند تا سینیٹر عثمان کاکل دا قامی اسمبلی نوی بریالی شوی غلو محسن داول او علی وزیر ویناگانی اکڑی علی وزیر او ایل چی دا پختون قام دا حق لپار با پا هر دگر غک پورتا کوی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون د بيدره ککړې شوی کسانو او قبایلی سیمو کې د امن د خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې د توربېلې ډیم د ثوابې په خوره کې دی خو بیا هم ترې ثوابې ته برابر بجلی نه ورکول کیږي نو موړي زیات کړه چې د نورو بنیادی حقونو ترڅنګ به د وسایلو د برابر تقسیم لپاره هم غږ پورته کوي منظور پښتون دا هم اویل چې هیڅ کله هم د مجرمانو یا ترهګرو د راخوشي کولو غوښتنه نه ده کړې بلکې د یاد غرزنګ غوښتنه ده چې ټول بې درک کړي شوي کسان دې د پاکستان د آئین او قانون سره سم عدالت ته وړاندې کړي شي
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
پرون یعنی د اگست په 12مه عوامي نیشنل ګوند 400 د بابړي د شهیدانو ورځ ون مانځله چې پکې د دغه ورځې شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې په دې موقع د یاد ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو د پښتنو سره کېدونکي زیاتیو او دوی ته په ورپېخو ننګونو ویناوې وکړې دوی ویل چې کې وی خواته ورسره په تیرو انتخاباتو کې ټګي شوې ده نو بلې خواته یې اوس هم غړو او مشرانو ته دړکه ورکول کېږي په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې
په 12 اگست 1948 کې په 400 بابړه کې د شهید شو خدای خدمتګارو په یاد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون ماخام 400 کې یو غونډه شوه چې پکې د ګوند مشرانو علاوه د ګیر چاپیر سیمو د ډیر عمر پخوانو کارکونانو هم ګډون وکړلو په دې موقع د امنیت ټینګمونه پورته کړل شو د غونډه ته د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میافتخار حسین چې بلټ پروف یا حفاظتي جیکټ یې اچولی وو په لوینا کې ویل چې په کال 1948 کې د هغه وخت مسلم لیگ د دې صبح وزیر اعلی کدا قیوم خان حکومت وو او کوس 2013 خدا باچا خان پلویان په خصوصي توګه او پښتانه په عمومي توګه اوس هم په هدف دي او د دوی ژوندونه اوس هم محفوظ نه دي د ترهګر عزت د پاکستان مرکزی حکومت ادارې یا نکټا لخوا راتلا وویل شو چې ځان مرګي بریدګر تا پسې راوت دي چې د هغه نوم عمر د وختو رنگ قد کم کمانډر تربیت کړی دي چې هدفي وشتل هم کول شي حتی چې هر یو تفصیل راکړی شو نو پدې اریانیم چې دومره معلومات لري او نیولې نشي دا خبر پډاګه کوم چې مرګ یو ځل دی خډاډه ګرځم او کومړ هم شم نو دا سوچ نظریا فکر او دا आवाज با ژوندې وي لکه د بابړې د شهیدانو او د حالاتو با مقابله کوو او خو پکله کبه کوو نوموړي زیاته کړه چې موجوده وخت کې د دې بیانونه صرف د جمهوریت د بقا دي نو ولې بیا دې هدف دی دا بابړې د شهیدانو د قربانو په خپل د ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل چې د هغې قربانو په وجه نن پښتانه په دې خوره آباد دي او زیاته کړه چې نن هم پښتانه هماغه شان هدف دي سرنګ چې د قیوم خان یا د پیرنګي په وخت کې وو دوی ریاستی ادارو باندې سخت ګونه وکړل او زیاته کړه چې ولسته حفاظت ورکولو کې ناکامه شوې دي می افتخار ته د بریدګر ټول تفصیل ورکړل شو او ځان په دې باندې خلاص کړی چې میا صاحب خپل حل ځلې محدود کړه او خپل حفاظت کوه. زه دا پوښتنه کوم چې ستاسو کار او مقصد څه دی چې د عام ولس حفاظت نشي کولی. دا غونډې په اخره کې د بابړ شهیدانو لپاره ټولو مشرانو په جمع دواګانې هم وکړې.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږې چې پکې دروانې غلې د مې ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د خبرونو لنډیز د انیس اجمن نورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې نو منتخب شو غړو سوګند پورته کړ. نن د خبر په کونه په بلوچستان اسمبلی کې هم غونډه وشوه چې پکې نو منتخب شو کسانو د خپل څوکو حلف واغسته. د بلوچستان د اسمبلی کې به مازیګر 4 بجې یو بل غونډه کیږي چې پکې به سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کیږي. د بلوچستان په سنجیدی کې د کوئلې په کان کې 14 شهید چې پکې وو تنه وشل شو شپږ اوس تر ملبي لاندې دي. بل خوا د بلوچستان په چمن کې مخام په یوې بڼې 14 کې یو تنه وشل شوی او د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې سوار لسته منتخب شوي دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي د پښتنو د نورو حقونو ترڅنګ به دایي په سیمه کې د وسایلو ترلاسه کولو لپاره هم کار پورته کوي. منصور پښتین پرون په سوابه کې د تحریک جلسې پر مهال د لادرکه کسانو عدالت او وړاندې کولو په قبایلي سیلو کې د امنیت ټینګولو په اړه خپلې غوښتنې تکرار کړې. د غزنی د بلتی شورا مرستیال وای طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده. حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړنۍ او جدي ګامونه پورته کړي. ولخوا د افغان ولسمشر دفتر ویلي چې رشوه د امنیتي ځواکونو په غونډه کې پرېکړه شوې ده چې په غزنی کې د وسلوالو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه هلته واستوي. په شام کې د څارنې ادارې او د اپوزیشن فعالانو ویلي په ادلیب کې د سکولونو په ډیپو کې 14 شوې ده چې دولس بخنه غواړم چې په ادلیب کې د وسلو په ډیپو کې 14 شوې ده چې د دولس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان پکې وشل شوي دي. او د ایران عدلیه وایي چارواکو د اقتصادي جرمونو ضد په کاروایانو کې 18 کسان نیولي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول شوي دي چې ایران د امریکا له نوو بندیزونو سره مخامخ شوی او په هېواد کې د فرانسو تر ولولو ضد احتجاجونه دوام لري.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړی چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. د ځینو اداریو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په ګلګت بلتستان کې د بدامنی خورولو مهم د دیامیر باشا ډیم جوړولو وروسته شروع شوی دی او په بلوچستان کې د چین سره تعلق لرونکو انجینرانو ته نقصان رسولو کوشش په واضح توګه چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه ناکامولو هڅه ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د نوي حکومت جوړېدو سره سره د ترهګرۍ کاروایانو مخنیوي لپاره هم هلې ځلې شروع کړې شوې دي. خو دې سره سره سیاسي مشورولې له هم پکار دي چې د ملک د امنیت په خاطر د خپل منځي شخړې یو طرف ته کړي او د دې حالاتو دې په خشان مقابله وکړي چې نه صرف د امیر باشا ډیم جوړ کړی شي بلکې سی پیک پروژه هم پر وخت سرته ورسولې شي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن د 2018 انتخاباتو آخري مرحله په ترسره کولو سره د کامیاب شوي امیدوارانو او د زنانو او اقلیتونو په مخصوصو چوکو منتخب شوو غړو نوټیفیکیشن جاري کړو. ورځپاڼه لیکي د حتمی نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف او اتحادیان به په مرکز پنجاب بلوچستان او خیبر پختونخوا بو کې حکومت جوړوي او پر اتلونکو لس ورځو کې بعد حکومتونو جوړولو عمل هم سرته ورسی. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې جمهوریت عمل به ډیر په خطوګه سرته ورسی. خود تحریک انصاف ګوند اصل امتحان به هم وس شروع کیږي. د اولس سره چې کمی وعده کړي هغه به تر کم حد پوره کوي او په پارلمان کې به د اپوزیشن ګوندونو مقابله په څه ډول کوي. ورځپاڼه لیکي اپوزیشن ګوندونو له هم پکار دي چې حکومت د چلېدو ته پرېږدي او غیر ضروري تنقید نه ډډه وکړي بلکې حکومت او اپوزیشن دواړو لپاره کار دي چې د اولس د خیر خیګړې لپاره دی په ګډه سره کارونه وکړي. دا نور اسپانه په خپلې ادارې کې لیکي متحده اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم سپیکر او مرستیال سپیکر چوکو لپاره خپل امیدواران ودرولي دي او کوشش یې دی چې کامیابی کړي. خو که په یادو چوکو د تحریک انصاف ګوند غړي کامیاب شول نو مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل به په پارلمان کې د اپوزیشن کردار ادا کوي. ورسپانه لیکي د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف او د هغه زوی حمزه شاباز به په مرکز او پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن لیډران وی او پیپلز ګوند هم د اعظم سرګندونه کړي چې په مرکز او صوبایي سملو کې بعد مضبوط اپوزیشن کردار لوبوي. ورسپانه لیکي د ملک دوه غټ سیاسي ګوندونه په اپوزیشن کې کیناستو له وجې پاکستان تحریک انصاف ته په مرکز او پنجاب صوبه کې حکومت کول اسان نه وي. نو ورله پکار دي چې د هر هغه کارونو کولو نه د ډډه وکړي چې له وجې پرې اپوزیشن ګوندونه ګوتې پورته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې د تحریک انصاف ګوند ځینو غړو د هغو پښتنو په اړه لیکنه خپره کړې چې په سی پیک کې د ځینو منصوبو کې د چینی کمپنیو ته زیاتو پیسو ورکول پاړی کوي. بلخوا فرانس پریس خبری ایجنسی په لیکنه کې په افغانستان کې د رواني وچکالۍ او د هغې له وجې د ګڼ شمېر بزګرانو د کډوالۍ موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچا ورو.
د ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان په وروستیو عامه انتخاباتو کې د اکثریتي رایو ترلاسه کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی به د هیواد د حکومتوالۍ په نظام کې اساسي بدلونونه راولي. خو د تحریک انصاف غړو بیا د هغو چینایي شرکتونو د مالي ګټو په اړه پوښتنې راپورته کړي چې له عرب سمندرګي سره د سینکیانګ صوبې د نښلولو لپاره د لویو سړکونو پروژې سنبالوي. د تحریک انصاف یو سینیټر شبلی فراز چې تیره اونۍ د پاکستان سینیټ د یوې کمیټې مشري کوله د هغو یو سلو نه اویا میلیونه ډالرو په اړه پوښتنه وکړه چې چینایي شرکتونو ته پر وخت د پیسو ورکولو لپاره بیل کړل شوي دي. لیکنه وایي د تحریک انصاف جوړیدونکي حکومت ښایي یو بدیل پلان رامخته او له چینایي شرکتونو سره شوې معاهده لغو کړي. لیکنه کاږي د سینیټ یوې بلې کمیټې هم تیره اونۍ د پاکستان د سړکونو ادارې ته امر وکړل چې د هیواد په مرکزی برخو کې د سی پیک اړوند موټروی پروژې په اړه معلومات ورکړي. دا له هغه وروسته وه چې د تحریک انصاف یو بل غړي نومان وزیر وویل یو چینایي ټیکهدار ته د هغه د خوښې په شرایطو کار ورکول د یو ارب ډالرو د اختلاس په معنا دي. لیکنه زیاتوي چینایي ډیپلوماټانو د پاکستان د سیاسي بې ثباتۍ او د سی پیک پر پروژو د هغې د اغیزو په اړه په بیا بیا اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د فرانسې خبري ایجنسی د افغانستان د وچکالۍ او له وجې افغان بزګرانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي له هغې وروسته چې د بلخ ولایت د چارکند کلي د یوه بزګر غلام عباس د غنمو فصل خراب شو او د سیمې کویان هم وچ شول. هغه خپل څاروي خرڅ کړل او د زرګونو نور افغانانو په څیر د ښار مخه وکړه. 45 کلن عباس د کار روزګار موندلو لپاره د خپلې کورنۍ له یولسو غړو سره د ولایت مرکز مزار شریف ته کډه شو. دا جانس ته ویلي په عمر کې تر سګنای وچکالۍ سخته هغه نه ده لیدلې. په افغانستان کې د تیر ژمي کمې واورې او بارانونه د دې سبب شول چې د خلکو فصلونه خراب او په نتیجه کې د خوړو د کمی د خبرداري له وجې د ملیونونو افغانانو زندګۍ له خطر سره مخامخ شي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د کاتای د خبرداري مرکز چې د امریکا د نړیوال پرمختیایي پروګرام په مرسته په 1915 زیږدیز کال کې جوړ شوی و وار له مخه ویلي چې د 1300 کلونو پر طلبه روان کال په هیواد کې کم غنم وشي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. ورزو یو نړیوال ریپورت ته د شام په ادلب کې په یو لویه چاودنه کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. چاودنه پرون په یو استوګنه سیمه کې د وسلو په یو ډیپو کې شوې ده. چارواکو ویلي دا ډیپو په القاعده پورې تړلې د شام د ازادۍ په نوم د یوې وسلوالې ډلې وه. صفی الله ستانکزی په اړه تفصیل درکوي.
د ادلب په یو هستوګ نسیمه کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې یوې لوی چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون تر ناوخته مرستندوی ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې کسان راوباسي. چارواکو د 9 کسانو د وژنې خبره تایید کړه چې په کې 2 ماشومان هم شامل دي. چاودنه د سوریې د ادلب په سارمادا ښار کې شوې چې له ترکیې سره نږدې پوله لري. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډله لومړی د چاودنې د وژل شویو شمېر 13 وښود، خو وروسته د چاودنې لورانې او د مړو په پیدا کېدو سره د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شو. دا ډله وایي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې د سارمادا ښار په دې هستوګنې سیمه کې دا ډیپو کړیو چې پرون پکې 14 وشوه. تر اوسه پورې د چاودنې علت نه دی معلوم او دا هم نه ده معلومه شوې چې وژل شوي او ټاپیان ټول ملکیان دي که وسلوال کسان هم پکې شامل دي. اخو د ادلیب د ملکیانو د دفاع ادارې یو چارواکي حاتم ابو مروان د فرانسې خبري اژانس ته وویل اویا کسان په دې چاودنه کې ټاپیان دي او چاودنې ډېر ورانه کړی دی. داسې یوه چاودنه وه چې تر اوسه علت نه دی معلوم. د ادلیب او حلب دفاعي ډلې سیمې ته راغلي او د چاودنې له دې ورانۍ او قربانیانو حیرانی شوي دي. له عامو خلکو ډکې ودانۍ په کنډولو بدلې شوي. د ادلیب په سرمادا کې دې چاودنې په داسې وخت کې د ګڼو خلکو ژوند واخیست چې سوري ځواکونه په همدې ښار کې د ملیشا پوځیانو پر ضد جنګیږي. د ادلیب سرمادا تر ډیره د حیات تحریر شام ډلې لخوا کنټرولیږي چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. د سوریې د حکومت او ملیشو ترمنځ د یوې موافقې له مخې زرګونه ملیشا له خپلو کورنیو سره یو ځای په تیرو دریو کلونو کې د سوریې له بېلابېلو سیمو ادلیب ته راوستل شوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګي ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان نه چې پکې د افغانستان د انتخاباتو د فیرست د ورستی فیرست نه لری شوی کاندیدان تور لګوي چې د دوی نمونه د یو سازش د لارې لری کړل شوی دی. په دغه تفصیل زمونږ خبريال یوسف صدران یو ریپورت برابر کړی دی چې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لری کړای شوي ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دغې پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی. له ډلې فوزیه کوپی او شایسته باز ناصری د یکشنبې په ورځ وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لیست څخه ویستل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی. میرمن کوپی وای ما دوی ته په اعتراض کې ویل چې کتا سی یا کومبل بنسټ ثابت کړی چې یو غیر مسول وسلوال ولرم زت ته حاضر یم چې سیاسي ډګره په شاشم او لخلکو بخنه وغواړم. خو دوی یو سند هم ارایه نه شو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل.
هغه وخت زمان ده خبر سره نه ماته عقد استرات خیره کړی او نه ما زه غوښتم نه کوم دسه دوسیه الزاموار په ځان لرم نه کوم جنایت لرم او نه مسلې غیر مسول لرم نه غاصبم.
جمهوری ریاست بیا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د ولسی جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د اسفاق له د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه ولسمشرې ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده. د یکشنبې ورځې په دغې خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي وحدت حکومت تل له رڼو عادلانه او په موقع د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وویستل او 45 نورو ته یې خبرداری او توصیه کړي دي. د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزیه کوفي او مریم کوفي، له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي، قیس حسن، ضیاءالحق قمرخیل، زرداد فریادي، له کندوز څخه د شایسته باز ناصری او ځینو نورو نومونه شامل دي. له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسوله وسلوالو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و، خو له استناف غوښتنې وروسته د الله ګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي ترڅنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي موږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو، او دوهم دا چې د دغه 15 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته،
او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادعا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لیست نه د نومونو د حذف لړۍ شفافه بولي او د هر ډول سیاسي سپارښتنو خبره ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې خواوشا لسلکه خلک د خیبر پښتونخوا بنو بکخیل کیمپ او د هیواد نورو برخو ته کډه شو چې زیاتره یې خپل سیمو ته واپس کړل شوې دي. همدغه راز د دغه وزیرستاني کډوالو ځینې کورنۍ افغانستان خوست ولایت ته او دغه شانته پکتیکا ولایت ته اوړېدلې وو چې اغي هم زیاتره یې راستنه شوې دي، خو هم ځینې کورنۍ د افغانستان په برمل سیمه کې پاتې دي او هغوی وایي چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور دغلته کې ژوند ورته ډېر ګران دی او په کار دي چې د پاکستان حکومت یې خپلو کورونو ته د ستنولو لپاره ګامونه پورته کړي. زمونږ خبریال سیلاب مسعود د دغو کډوالو سره خبرې کړي دي او په دې رپورټ کې تاسو ته تفصیل درکوي.
د قطبی وزیرستان د جنگ په وجه د افغانستان سرحدي صوبو خوست پکتیکا ته وراوړېدلې کډوال وایي چې پرټ مشکلات ښکېل نور په ژوند پورې سخت تنگ تغییر یو. دوی دا هم زیاتوي چې موږ خپلو کلیو کورونو ته بیرته تلل غواړو، خو د پاکستان حکمرانون او د سیمې چارواکي د موږ په مشکل او په ژغ بالکل غوږ نه ګروي. پدا کا ڈھول سے شامل زن کا سون مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پلی کا پدا رنگ جاگ دلی دی
پاکستان میں نوندا نیمایو بیرن تا اور کولا تیرا سو زلا پا بیر ملکی سنزلا تا وکاڈے دے نیمای پوتا جی بیر وکاڈے دے سب گے پوتا جی داخل مداخل خلاص دیر دی کی دل تر نزود دا دنگورا دل یار اس پر جینا کو سن خاتون گول پاکستان دی دنگورا دل یار می ساڈر ار نزود گنتا نیما گنتا مزال دال نیستا خلاص اسی بختلام یمای خبر کا و می ساڈر تکلیف تھا اوڑا جن کے عمر شلا اوڑ کے عمر شوال کہ بنا اوڑان شوال پادر سال اور ملو وگر دے مشتا تاری پاگنا جوڑی جے گڈ باند ائی تمی سا دا گڈ خوش نشی میر دور سین سر اڈر مخ ما کی مشتا گڈ خما خلو شی نہ دا دوڑے تاری کاش تا نہ کارو بار تا از دین اوش کا کر شوی دی تمی جو خپل وطن تا بدل لان گڈ بنا پری دا وار مون دا تمی جو خپل وطن تا لور شی دو ساخت اگر شوی مول وحدین یہ ما خبر کر سارا مشتا دن تکلیف ہے دا نہ چرو مشتا دی دل تا پا خیمے کے پا گنگوڑے کا وقت راجی خپل شمالی وزیرستان خبر عمر میں جائے بیس بے تعلیم بات نہ ہوا تلی ایسا بات نہ دلتا چاس پر غمین سارا جی اس مرزا ہوڑی مسٹر وطن تھا پاسی کرینا بند وغیرہ تھی کرینا جڑ کی چلی کی تعلیم تا
وزیرستان قومی اسمبلی تا ورغل ہے نوائی نمائندہ محسن داوڑ دا کا ڈھول تا سرنگ تسلی ور کوی واروائی زنے
افغانستان حکومت مشکلات جوڑا
دغو کډوالو د افغانستان حکومت ستر مشر اشرف غنی نه هم غوښتنه وکړه چې د میجا بیرته لږدولو دپاره د دوی هم د پاکستاني حکمرانانو سره په حکومتي سطح رابطه وکړي چې د میجا دغه مشکل زر کې سم او خپلو کلیو کورونو ته بیرته ورسیږو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې یوشتمه پیړۍ کې هم له مواصلاتي نظام نه محروم دي. د ځمکني ټلیفون ایکسچینج هم خراب دی او د موبایل او انټرنیټ سہولت هم نه لري. دوی وایي د نوي او پرامن وزیرستان ادعا وکړي خو عملی نه شوي. بلخوا چارواکي وایي په دغه برخه کې کار روان دی او تمه ده چې دا مشکلات زر تر زره ختم کړل شي. په دې حقله تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي ګیلمن دي چې په دور جدید کې هم دوی د مواصلاتي نظام د سہولت نه محروم دي او د غلطا موبایل سرویس 3G او 4G خوصا چشتا PTC لائنونه هم خراب پراته دي. دوی وایي د رابطو کولو هیڅ ذریعہ نه لري ملګل سالی جان وای چې هغه زوړ وزیرستان مواصلاتي نظام او بجلی سہولتونه هم لا نه دی فعال شوی او دوی یو بل ته خیر خبر ورکولو لپاره هغه د زړه د ور ذریعہ کروي
کلمیز ته بنی نر تللی لیکلی نی په دی غی دیواله باندې چې ایک نیا اور پر امن وزیرستان یوی دا ډیر ورته خوشور شو ورته چې دغه ته امیدار تللی بیا مې پر امن خوولی د لوک نن سبا موږ دې ته تخ شوی چې موږ په کومي لول اوس په وکړه په دې مرګور ورو یار دې ته خور نه تلا میز په اوس په باندې دې مرګور خبرې نه کی ویل چې دې میز کومونیکیشن سیستم نشتا بار بار په جرګې سے میز دا پیډینا ورته کی میرے ایکسچینج چیکن دا آمو کمل ڈیمیج یہ دکاس میر کا چھ میرے سے نشتا کا نا بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر کبھی دا نیا وزیرستان پرانا سے پرانا وزیرستان
طاہر خان وائی دا وزیرستان لرے پرتو سیمو کے خو مواصلاتی نظام وجود ہم نہ لری او خاص خاریو میرلی او میرم شاہ کے ہم شتا پی ٹی سی ایل لائنوں نا خراب رات دی
نو ٹیلی فون بزور شاہ نشتا کا نا میرلی بازور بجلی نشتا دلر چکی میں خوشور غادی اخو بالکل ډیر په تکلیف شي ریکانا اګه د ټلیفون خو بالکل طریقہ نه وی غریبون چې روشي دوبه اب دوبه شي چې ورنه غایوی بانی تا وتا سی یادوي چې رابطا خو موبایل خو ته ولاګیا خو به ډیره ښه خبره وی کانا تور خو یو دوه لګې دل یادی په دغه ښه خویا کرن پنن کلر کړه نه دا چې زندګی سره تړلې خبره د ټلیفون شو بجلی شو دغه زمي خو اکثر خلک چې کیندا دوبه اب دوبه شي دي بل بچی وی کانا هغه سره د ابن پټم رابطا کړای شي نه حالا والو خو ستای شي کاروبار متاثر دا نشته کلی شي غذر جوړا شي ایمرجنسی پټلتا چور روره
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر تیمور خان افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې لبنو تر غلام خان پورې نوې اپټیکل فایبر غوړول شوی او دې سره به د پی ټی سی ایل لائنونو خرابوالی ستونزه تر ډیره حده حل شي نو موړی وویل چې اوس په زنا ټاورو کار روان دی او د موبایل سرویس شروع کولو مخصوص وخت معلوم نه دی خو دې لړکې غور روان دی چې زر دغه سہولت هم پیل شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشون د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اے ایف پی خبری ایجنسی لکھی د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف پاړه د هغه مخالفین داسې خبرې کوي چې د هغه سیاسي ژوند ختم شو او دا امکان نه لري چې هغه په سلورم وار د هیواد وزیر اعظم منتخب شي خو د نواز شریف د ګوند غړي او پلویان بیا وایي چې باور لري نوموړی به بیا راځي او د ولسی واکداري خپل خبره به عملي کوي د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده ساده ورو
ای پی خبری ایجنسی لکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان با د اگست په 13 نیټه سوګند پورته کوي خو د هغه د سوګند دغه دستور با د هغه د تر ټولو لوی مخالف سیاسي ګوند مشر نواز شریف ونویني نواز شریف چې درې وارې دغه هیواد وزیر اعظم پاتې شوی دی او درې وارې د خپل عہدې نه لری کړل شوی دی دا وخت اډیالی په جیل کې بندي دی هغه ته د 13 جولای په میاشت کې د اسلام آباد احتساب عدالت ته 100 کالو د قید سزا اوربلی تا نواز شریف په داسې وخت کې د لندن نه وطن تستون شو چې د ګوند اغړی وایي هغه په لندن کې خپل ناروغه میرمن پرې خوده او دلته په قانون د عمل کولو لپاره د ولس او جمهوریت لپاره راغی او ځان دي د عدالت فیصلې ته وسپاره ای پی لیکي د هغه لور مریم نواز چې په کومې سرکاري یا حکومتي چوکۍ یې کار نه دی کړی خو بیا هم ورته د اوو کالو د بند سزا اورول شوی ده او دا وخت په جیل کې ده ای پی سره په خبرو کې یو سیډون کې فهد حسین وایي مسلم لیگ نن غوښتل چې په انتخاباتو کې د نواز شریف د قیدولو نه سیاسي ګټه پورته کړي، خو د هغه ورور شهباز شریف ته نواز شریف کیسه ولس ته داسې بیان نه کړی شوه څنګه چې تمه کېده. د مسلم لیگ قانون یو مشر مشاهد الله خان خبري ایجنسی ته وایي نواز شریف ته یوازې پر دې سزا ورکړل شوه چې هغه په وسط سر ښکته نه کړ. عمران خان چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف د درغلیو کیس مخې ته راوړی و، وایي نواز شریف ته خپل ځان په صفایي کې څه نه لري، نو ځکه اوس په نورو تورونه لګوي. ځینې څېړونکي وایي نواز شریف ځکه هم د خپلې عهدې نه لرې کړی شو چې د لومړۍ ورځې نه د هغه او د پوځ ترمنځ اختلافات وو. د هغه د ګوند غړي وایي نواز شریف ته ولسي واکدارۍ په اړه کار کولو دا خبره د پوځ نه وخوښه. ای پی په راولپنډۍ کې د مسلم لیگ نون د پلویانو سره هم خبرې کړې دي چې وایي نواز شریف به یو ځل بیا راځي او د ولسي واکدارۍ خپله خبره به عملي کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
د جولای 15مې په انتخاباتو کې د قومي اسمبلی نوو ټاکل شو غړو نن د خپلو چوکیو سوګان پورته کړ او د سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره د اګست په 15مه او د وزیر اعظم لپاره د اګست په 18مه رای واچول شوی. د قومي اسمبلی زیاتره څوکۍ تحریک انصاف ګټلې دي او د ګوند مخالفو پارټیو اتحاد جوړ کړي چې د یادو څوکۍ لپاره خپل امیدواران نومولي دي. خو کارپوهان وایي چې د دې باوجود چې اتحاد د سخت مقابلې توان لري، خو بیا هم د ګټلو لپاره د تحریک انصاف په شان هلې ځلې نه کوي. د دې ممکنه وجوهات څه دي؟ عبدالحی کاکل د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کوي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن لخوا په خبر شوی حتمی فهرست کې ویل شوی چې په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې چوکۍ د تحریک انصاف دي چې شمیر یې 105، او ورپسې پاکستان مسلم لیگ نواز دی چې 2 چوکۍ لري. کله چې د جولای پر 15مه انتخابات وسو نو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن ګوند او نیشنل پارټي ټاکنې له دانلی ډکې وبللې او پر ضد یې اتحاد جوړ کړ. دوی اعلان وکړ چې د وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټي سپیکر په ټاکنو کې ګډ امیدواران دروي. اتحاد د وزیر اعظم لپاره اوس د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف، د سپیکر لپاره د پیپلز پارټي یو مشر خورشید شاه، او د ډیپټي سپیکر لپاره د متحده مجلس عمل د مشر مولانا فضل الرحمن زوی اسد عمر نومولي دي. له قانون سره سم به هغه ټاکل شوی غړي چې توریوي زیاتې چوکۍ ګټلې به تر سوګند پروتوکولو لمخه نوري ګټلې چوکۍ برېښدي. نو په دې تناظر کې که وکتل سي نو تریک انصاب به شپږ چوکۍ له لاسه ورکوي او شمیر به له 105 څخه 125 ته راکم سي. خو د دې په مقابل کې د دې ګوند مخالفه اتحاد د قومي اسمبلی 105 غړي لري. نو د کارپون په وینا په داسې حالاتو کې د تریک انصاف مخالفه ګوندونه د سختي مقابلې صلاحیت لري. خو په اتحاد کې شامل د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز د سخت مقابلې لپاره سنجیده نشکاری.
د مسلم لیگ او د پیپلز پارټي په خپل کې دومره د اتحاد شکل نه اختیاري چې په پنجاب کې حکومت جوړولې شو نه جوړ. بیا په دې مرکز کې چې کوم دې کدي سنجیده نو حکومت جوړولې شو. هغه دواړو داسې یو نظر دی چې پرې چې د موجوده وخت کې کومه له حکومت داسې وټ راکړي او موږ ټو خوډه راخاله. کله نو چې دوی حکومت جوړ کړي پرېږه چې پتو لګي چې د دې پرفارمنس څنګه ده.
کاتم تر انتخاباتو وروسته تریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او وو ګوندونه یې له ځان سره ملګري کړل. خو بلخوا د مخالفه ګوندونو اتحاد د کاندیدانو اعلانولو سربیره هم د هغوی لپاره د ووټ په پیدا کولو کې زیات فعاله نشکاري. د پیپلز پارټي یو مشر د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کندی وایي چې دوی پټې رابطې کړې دي خو غواړي نه چې په ډاګه یې کړي.
د سپیکر او ډیپټی سپیکر چې کوم انتخاب ده هغه چې دا سیټ بیلټ باندې ده، د وزیر اعظم چې ده هغه د ډیویژن آف دی هاوس ده. کوم سپیکر ډیپټی سپیکر چې موږ خلکو سره خبرې کوي سو سیټ بیلټ باندې موږ سره راغلي. اوس چې فور اوسه پورې چې کوم دی اکثر موږ سره پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلس پارٹی ایم ایم اے کم جماعتوں دا کم دا پیو وغیرہ مان دی لور سره مونږ خبرې شوې دي چې کوم مونږ نشو ډیسکلوز کوو مونږ امید ساتو چې دا څه خلک موجود دي چې کوم با سیګریټ بیرټ کې پاکستان پیپلس پارٹی کنځیر پاره با د سپیکر باندې ووټ واغی
په کراچی کې خبريال او چیرونکی ایم زیاودین وای په پاکستان کې اصل واکمن بل څوک دی نو ځکه پیپلس پارٹی او مسلم لیگ نواز د وزیر اعظم سپیکر او ډیپټی سپیکر چوکۍ ګټل لپاره زیات فعال نه دي
میرا اپنا خیال ہے جو پلان
زما په فکر د دې هیواد اصل واکمنو چې د راتل کورزو لپاره کوم پلان جوړ کړی دی په هغه کې د ګوندونو د اتحاد ګټه نشته نو که دوی کوشش هم کړی وای ګټلی نشوه دا ځکه دا یو فارموله ده او په دې هیواد کې د فارمولې مطابق کار کیږي چې په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې جوړیږي مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ په دې اړه تجربه لري هغه ځکه دوی هم وخت پر وخت دغه فارمولو مطابق کار کړی دی زما خیال دا دی همدا وجه ده دوی د مقابلې کوشش نه کوي خو که میدان خلاص وای او د بهرنیو قوتونو مداخله نه وای نو اپوزیشن ته چې څومره ښه ووټ ترلاسه شوی دی کولای شول چې په مرکز او پنجاب کې سخته مقابله وکړي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټولی 342 چوکۍ دي او د حکومت جوړولو لپاره د 120 غړو حمایت پکار دی تریک انصاف دا وکوي چې دوی ته د 180 غړو حمایت ترلاسه دی
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي